السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو، د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثر شوی دی. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوی. په افغانستان کې له 13 اگست راهیسې چې طالبان وخت رسیدلي، وسلوال شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغیز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لاس کم شي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 مړ شوي دي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 40 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړ کړي، یو شمیر زیانمن شوي وایي.
د ورښتونو او دارنګ سیلابونو اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلی، هغو سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی.
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی.
موږ ټول ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کس لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغي سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوې. د موږ حجاج ډیرې بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسیدلې دي.
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
دلیل کاشه تر ازای زنان در موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شارلاندې اعتراضونه وکړل. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګه ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو. هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13 او د کندهار په شاولی کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خبرې شوی چې تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په اوروزګان کې 26، په زابل کې 13، د کندهار په شاولی کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان تر هسته شکلی تر ارچانو سیما بوری ناوغو کی خورنو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې قرآن او ویجاړ کړی دی. سرکانو لیوا موږ ته وسایط را کړل. وسایط ساحې ته رسېدلی دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی وو سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو کابو اتیاتنه وژلې دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستې ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې ورستیو کې په دې اړه ترې راپورونه خبريږي او ویل شوی چې یوازې د هلمند په باغران کې لکتر لګه شلتنه وجل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوی دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوی او لشترلشه شل تنه ورڅخه مړه شوی دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندی ازادي رادیو ته وویل دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 14 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د شلو تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندی ویل پرون یې د کولرا ټول ټال اتیا پیشې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندی په وینا د هلمند عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
ډاکټر په دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلوتیا کسلرن او نور ناروغانم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلوتیا یوازې د سخت نسناستې ناروغان ول او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نس ناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې پروند طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې نښته پرون ماسپخین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یو خبر پانه کې ویل چې په دې اړه خبرې شوی اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوی تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیر بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د دې وسلوال کسان په ناحق نیول شوی او باید خوشی شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی اوازې د دوی جرم هم دغه وو. دوی تنکر دي نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بیا اساسه خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراساني هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په زابل کې لکتر لګا درسل وختنه په ترافیکی پیښو کې ټاپیان شول. د پداس حال کې چې د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکی پیښو خبرونه خبره شوي. دا چې په زابل کې ترافیکی پیښې څه ډول وي او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکی پیښو کې لشتر لږه درسل وښتنه جوړل سوي دي چې د زینو حالات نازک شول سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړي دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکی پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درڅل وښتنه پکې کې ټپیان سول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درڅل وښ پیښه راغلي دي چې په هغه کې بعضی جدي دي وایه دی په ملرنی د ایشیو درملنی ته اړتیا لري چې الحمدلله شه درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان او پرپاملرن ورته کړی ده خپل امکانات به ټول وکړي چې دی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرنه نه لرو، ټول ټپیان دي، امید دي چې وژغورل شي که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
تغلی حکیمی هم در ازویل چې ترګی وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو 315 پیټه تنه جوړل سي او چې د زینو حالات نازکو، زینې رخصت سي او زینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمیر ترافیکی پیښې سي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سي. د لارو خرابوالی، د ترافیکی مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثره ترافیکی پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځشنبه ورځ به خپل هیواد ته د حجانو د لیږد بهیر پیل شي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیدي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نور اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پام وړ پیښه نه تر سره شوی او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاج خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم شې دي شروع سوی پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلی دي او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو 5 شنبه په ورځ به د موږ لومړنی پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همدا شان به ل مکی مکرمه نه لومړی پرواز د مدینه په لور وی. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته جاو، هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ویلی چې د نور ستریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمني غاز بند کړي، خو جرمني کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمني غاز وزندوي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسمه وویل چې دوی به د نور ستریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته دا تریبیون جرمني ته ولیږي. ټاکل شوی د دغه تریبیون لومړی جرمني ته ولیږل سی، بیا د روسیه دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نور ستریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمني شرکت زمینس یې د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چاري پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د غازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد ستریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې شایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپل وبپاڼه کې لیکلي، پوتین به د ګاز نل بند کړي خو آیا بیرته به فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچ لینډ فنک رادیو ته وویل، موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلی کې دا سې چې غاز تیر سي شایي د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کې دا سې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅه وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او غازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد ستریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکب متره غاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د غازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د غازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د غازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي غاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد ستریم دوهم غاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی غاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترض میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له ادرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه میرمنو یوه هغه چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي، اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه میرمنو د اعتراضونو کمیدل مني. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
دغه مترزه مېرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړي او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو مېرمنو ډېری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بېلابېلو بڼو تر سره کیږي. د دوی له ډلې یو بله مېرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان مېرمنو را ساغه ووسي. د نوموړي په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان مېرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه مېرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تیت دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
موږ اوس هم اعتراضونه لرو او له مبارزې مو لاس نه دی اخیستی، خو ډیر تیت او ناهیلي کوونکي د دې لپاره چې موږ په هر ځای کې هیله درلوده زموږ غږ چا ونه اوریده او هیچ از موږ څخه ملاتړ ونه
کړ.
د دغه معترضه مېرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان مېرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو مېرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان مېرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډېری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او مېرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه مېرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونې په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نور زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکل ورشتونو یو شمیر مرګ جوړه اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورمه نیټه پیل شوې وه. د پښین امیدآباد اوسیدونکو سید عزیزالله چشتی وایي چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کرمې پناه واخیسته، خو سار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کورمې نړېدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې، اوبه راننوتله موږ خو دومره موقه نه کپ پیدا چې موږ یا یو ګدړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په کپ دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې، بیا موږ په دا نه یې خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم شو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریلا ابيبزي شپته کلن سپینجری شمس الله میرمن هغه محل مړ سوي او د کورنۍ نور غړي جوبل سوي چې کله له سیلاب څخه ځانو نشغورل. هغه مشالې ډوته د پیښ پړه خپل کیسه داسې وکړه.
ویلانو نو وس چورور سیلاب لاړ وځي، هغه کور چراره یو سورور کته سونه ده زنه اندوا کپیسی و مطلب از ضرورت چه می رواست را رواست زنان را سره بیا چه مر را رو در پرمخ باید بیا در لیویز درسن را ری پا اگه که راست پاروز اکول والا این مخ کشن سر را مخ پسید که مور زنانی من نایست بیا او شاعت بیکی دیر سر را وخصو تلو لونی بیا یوامین رو رو درسن چرا وخصی پر پرشلی باید زیرا وست سر خیلی زی چرا ری بلکاله استرلای دیگه بس پدابل لخوا واورد کوبوی که جرکی خوله ده دیره سلاتی او خوله ده زیک سپور خوزه راست به چاکو چرا او گرده دلم ایسی پر درسم پر بلا ایسی مویدی بالا پر وقت تلم بالا پر ما بالا او بوده واینجه زنان ایوارا او گرده دل آقا میوینی والا بلا می را بوینی والا داغا یو کشنای را لیز ما لاست آقا ما دل آسه وواتی یو زنان پا مخ کیوا پا شاکی و آقا خوبوی یو سو ویده و دا ترا دا کشنیانو داغا یو ویده و یو از ما کور والا و آقا با دلت ملاوی که زما د زبل مګری د خدای کښنیان وو یو خپل هغه ساتي د زنان سره پیدا کی او سره پټ کیدلته او د زبل کښنی دوی ورځ ورکو اخر پیدا کی راغله
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشال یډو ته وویل چې کورې ټول نړیدلې او اوس په خیمو کې شپې تیروي
کوم رول اوبر نن وتلې منډوان ته خون ته بیا موږ کښنیان وو زنان بوتلې هغه ګیرج لره بیا دوی مشه بچ کوم واغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نو معلوم د تلوار کار وو منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشروسولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو وو او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرون پر خلکو مختر وو او پر موږ هم اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راولي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شول دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد نه جوړ دي عزا بیماري ور لوېدلې ده درنا سودر خلر کشنیان مشورو لویان لټ
سید اجزلا چشتي مشالې ډوتول چې د توی نورینونو پر وړاندې د تنظیم ادارې پیډیمي چې کوم مرسته ور سره کړې ده هغه اړتیا نسی پر کولای
هیڅ نشته بالکل نشته مر سره د خپل رشتہ داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کې د دینن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوې موږ د ایم پی ایس خواست وکي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت دی موږ ته د اوبو د چشنګو د پاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا وبرک موږ ته تر اوسه یو منرل واټر اوبه نه دي راکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو ښځو په ګډون څلور ماشومان په سیلابي اوبو کې مړه شوي دي موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامی د مشر سره د ټلیفون له لارې هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښې په اړه تازه معلومات ځینې واخلو خو ټلیفون ته ځواب ونه وایه خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلي وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو لکبله شاوخوا شپېته کسان مړه شوي او اووه سوه کورونه نړېدلي دي سمد شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونه د خبری توکو د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری سیمې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو بار راغلی ده چې تقریبا په درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دې ته د ډاکترانو او په درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي وسلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تختر مبارکی ورته ما دا پیغام نشر کی چې تقریبا نورم تزنه دا پیغام دیدانې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلکان پر مخ ټول خونځي د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسي ورته دی هله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام درخواست
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 یولس تلرویشت دوسته و یو شمیره بیا تکرارم 00 420 یولس تلرویشت دوسته و یو